The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
تدمنوریدون کو سړی مشه د ډیو رادیو د مخمنه خبرونه کې نن د چاشمبي ورځ زاده کال د زراپین زلسم د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده وخت و دی په پاکستان کې سماسوټن اته افغانستان کې دی اونو مه دلته په واشنگټن ڈی سی کې دی د سحر لس بجې د خبرونه دی شروع کې ساسو پام راګرځي او تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان سپریم کورٹ د پوزی عدالتونو جوړول لانچ باندې فیصله پر سر د وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه سپیناوي غوښتي او ګرد پاکستان کې وکیلان وایي چې د پوزی عدالتونو جوړول پر ضد به سبا تور ورځ مانځي
یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې دا د عدلیې ادارې اختیار دی نو په هغه کې ډایرکټ مداخلت شوی دی او دا زموږ د آئین د اصل دانچې خلاف دی
پاکستانی چارواکی وای شمالی وزیرستان کې یو تازه ډرون برید کې لږ تر لږ شپږ مشکوک ترهګر وژل شوی ویلي رپورټونه وایي تازه برید کې شوال کې د جنگیالو ودانې په نښه کړی شوی
رپورټونه وایي د توندلارې حزب الله ډلې د میزایل په یوه حمله کې د اسرائیلو یو پوځي کاروان په نښه کړل شوی اسرائیل وایي چې حمله کې مرګ ژوبل شوی خو تفصیل یې نه دی ورکړی
مې چې بنسه لاټګر اوتانو په ګول הצפון אני מציע לראות מה קרה כאן, לא רחוק מהעיר שדרות, ברצועת עזה.
تدمن اردن کو د ډیو ریډیو د مخمنه او ساته خبری خبرونه ته تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نه خنې غوانه وګي سټی کی تاسو ورزل اوس وګي د سټک کو د سړیو شمیر نور مهم خبرونه تفصیلات شروع به کی زمغه همکار اربان احمد علی
د پاکستان سپریم کورٹ د مشر قاضی جسټس ناصر الملک په مشرۍ درې کسیزه بینچ د پوزی عدالتونو په حق د مرکزی او صوبایي حکومتونو ته نوټیس جاری کړی دی او د پوزی عدالتونو جوړولو لپاره آئینی بدلون وکیلان د بنیادی حقونو په خلاف بلی نن سپریم کورٹ کې د پوزی عدالتونو لپاره شوې د یو وشتم آئینی بدلون په حق ته اورېدنه شوې د اورېدنې په وخت وکیلانو د تنظیم د لاهور د څانګې غړې په پخواني قاضي حامد خان عدالت ته وویل چې د آئینی بدلون او پوزی قانون کې د تبدیلیا په حق ته پارلیمان کې تفصیلي بحث هم نه دی شوې د وکیلانو د تنظیم غړي وایي دوی به سبا لاهور کې رابلل شوې غونډه کې برخه اخلي ځکه چې دا آئینی بدلون د ملک عدالتي نظام باندې ناباوري څرګندوي او تېر ورځ اسلام آباد های کورټ کې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې د اورېدنې په وخت قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره یوازې 90 نه زیات وکیلان عدالت ته ورغلي وو عیني شاهدان او پاکستاني مطبوعات وایي دا وکیلان په ټولګو کې ټول عدالت کې خواروار موجود وو مطبوعات وایي د قاتل د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي وکیلان د امنیت لپاره پر ځای شوي امنیتي غړو نه سیوا وو د مطبوعاتو تر مخه عدالت نه بهر هم لږ تر لږه 300 خلک د قاتل ممتاز قادری په حق کې راجم شوي وو
نن د پاکستان کڑکې چپلی صوبې بلوچستان سر خر کوټا کې د خاروال یا میر لپاره ووټونه شوې دي دغه ووټونو په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړې ډاکټر کلیم الله کاکړ اکثریت سره خاروال منتخب شو خوشال لزر شپږ سوا منتخب کونسلرانو د بلدیتي انتخاباتو د اخري پړاو کې برخه واغسته چې د غامل لټولې صوبې دوه دیشو ضلعو کې سرته ورسي یونس بلوچ دغه ووټونو کې مرستیال خاروال منتخب شو کلیم الله کاکړ د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي په ګډه امیدوار وو د مخالفه ائتلاف رحیم کاکړ ته ماتې ورکړې ده
او مطبوعات وی وزیر اعظم نواز شریف د امریکني صدر باراک اوباما د هند سفر وروسته د هند لپاره د پاکستان سفیر عبدالباسط سره اسلام آباد کې لیدلی او یو واری بیا یې ویلي پاکستان د هند سره ښه اړیکې غواړي خو تیره ورځ د خارجه چارو او کورنی امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امریکا او هند ترمنځ د جوهري توانایي لوزنامه د سیمې په ګټه نه ده او دې سره علاقه کې د طاقت تله بې توله کېدی شي نور تفصیل یې د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې پاکستان د هند سره برابرې په بنیاد ښې اړیکو ساتلو دایي دی او غواړي چې دواړه هیوادونه خپل منځه شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتیا او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د امریکني صدر هند دورې ته سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی او د هند او امریکې ترمنځ سیول جوهري لوزنامه د سیمه ییز امن په ضد ګرځولې ده او دا یره هم څرګنده کړې ده چې د دې تړون په نتیجه کې په سویلي جنوبی ایشیا کې د طاقت توله سخت اغیزمنه کیدی شي. خاغلی سرتاج عزیز په خپل یو بیان کې د امریکني صدر لخوا سلامتیا کونسل کې هند ته غړیتوب ورکول د مرستې د اعلان هم مخالفت کړی دی او ویلي دی چې یو داسې ملک چې د کشمیر په شخړه کې د سلامتیا کونسل له قراردادونو په تسلسل سره سرغړونه کوي، هغه په هیڅ توګه په سلامتیا کونسل کې د خصوصي حیثیت حقدار نشي کېدی. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د قومي اسمبلی دفاعي پیداوارو قائمه کمیټې ته ورکړل شوي بریفینګ کې هم د هند او امریکې ترمنځ جوهري تړون باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
په سنټ کې روان د کړې شوې بل د هیواد غټو سیاسي پارټو پی 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 او مسلم لیگ قانون لخوا مسرد کړې شوې چې پکې په هیواد کې ویلي کېدونکو غټو او علاقائی جبو ته د قومي جبو د حیثیت ورکولو دغه غوښتنه شوې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه دا سړومبې ځل نه دی چې د هیواد په څلورو واڼو صوبو کې ویلي کېدونکو علاقائی جبو ته د قومي جبو حیثیت ورکولو په سر بل وړاندې کړی شوی دی او دغه بلونه مسترد کړی شوی دی. په دغه موقع سینیټر حاجی عدل میډیا سره خپلو خبرو کې وویل چې سیاسي پارټو دغه بل د خپلو ذاتي مفاداتو په سر مسترد کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګه وستایله چې د اتلسو کاندید وزیرانو لړلې یې اتو کاندید وزیرانو ته د پاور رای ورکړې. د افغانستان د ولسی جرګې استازو د نوې کابینې لپاره معرفي شویو وزیرانو ته د باور او نه باور رای ورکړې. په بریالي شو کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته کاندید صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی بریالي شول. د مالی وزارت نوماند عقیل حکیمی، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته برنا کریمی، د قانون وزارت ته داود شاه سبا، د عامې روغتیا وزارت ته کاندید فیروز الدین فیروز، د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ته کاندید محمد حسین عالمی بلخی، او د حج او اوقاف وزارت ته کاندید فیض محمد عثماني هغه کسان وو چې له ولسی جرګې ومنل شو. په پاتې راغلو کې بیا د دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی، سردار محمد رحیمی، عبدالرحمن صلاحی او نصیر احمد دورانی سره سره دی پاتې شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل ته هم د پاور رای ورکړه.
د اسلامي ریاست تر هغه ری ډلې داعش لخوا نیول شوی جاپاني خبریال مور د خپل زی د مرد دړه کې روستو ډېرې یې غسته ده او د هیواد وزیر اعظم نه یې زاره کړی دي چې زر تر سره د دې زوی را خلاص کړي شي. د جاپاني خبریال مور د چرشنبې پورس دولت اسلامي لخوا جاري شوی بیان روستو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته خواست کړی دی چې دغه د دې زوی چره هم د اسلام د مذهب سپکاوی نه ده کړی ځکه زوی یې بې ګناه دی. په انټرنیټ دانش داعش ډلې لخوا د خپلو غوښتنو پورا کېدو لپاره د چرشنبې د غروز ورکړې شوې ده.
د اسرائیل پوز وای د شام لغاړې ګولان غریزه سیمه کې د راکټو د حمله په جواب کې دوی د شام د توپخانې په مرکزونو د جنگي جازونو بمباری کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر وای هوایی بمباری یو ښکار جواب دی چې اسرائیل د شام لغاړې د هر حمله ذمہوار شامی حکومت بلی.
د لبنان حزب الله ډلې لخوا د اسرائیل په یو کانوای شوی هوایی برید زمواري قبوله کړې شوې ده. د کال دوه رشپګم نه راپدې خو د لبنان شیعه ګروریلا ګروپ او حزب الله لخوا دا د ټولو نه غټ برید ګڼل کېږي. وګم چلوان و تاسو ته په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کړي.
د شروع پر ورځ د اسرائیل په پوځي کانوای باندې میزایل داغلو زمواري د لبنان حزب الله تندروي ډلې لخوا منل شوې ده. د لبنان چارواکي وایي چې د دغې برید وروسته اسرائیل لخوا لبنان باندې بمبار شوی چې له امله یې په پوله دواړو خواوو ترمنځه کشاله سیوا شوې ده. د اسرائیل یو پوځي وایان لفټننټ کرنل پیټر لرنر وایي چې په دغه حمله کې اسرائیل ته تلفات اوښتي خو تفصیلې ورنه کړو. پوځ زیاتوي چې دوی حزب الله په هدفونو باندې هوایي او ځمکني حمله کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې اسرائیل به کره جواب ورکوي. په یو بیان کې د حزب الله تندروي ډلې لخوا ویل شوی دی چې جنگیالوی د اسرائیل یو شمیر ګاډي تباه کړي دي چې پکې اسرائیلي افسران او عسکر موجود و چې لاملې دښمن ته سخت تاوان رسولی دی. ډله وایي چې د غبرید د دوی یو ځای څنګه لخوا ترسره شوی وایي چې په ګولان غونډۍ باندې د جنوري په 13مه نیټه د اسرائیل لخوا هوایي حمله پر ضد کړي چې پکې شپږ د حزب الله جنگیالي او یو ایراني جنرال وژل شوی. دا وروسته نه خطه په داسې حال شوی چې 2008 کال کې اسرائیل او لبنان ترمنځ جګړه شوه چې دغه جګړه د حزب الله د یو برید پاکسو لمل کې اسرائیل پوز شروع کړه.
د بشری حقوقو بین الاقوامی ګوند فریډم هاوس نن جاری کړی خپل کلیز رپورٹ کې ویلي دي چې د جمهوری افکارو په بنیاد د یو بین الاقوامی نظام قیام ته د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ زیاته خطر ده. رپورٹ کې په کال 2016 کې د جمهوری حالات ډیر سنگین ګرځول شوی ښودلې دي.
د چین انتظامی چارواکو تیر کال په رپورٹ کې تور لګولې چې علی بابا نومې ادارې د جیلی شیانو خرڅولو او غیر قانوني سوداګرۍ کې برخه اخیستې ده. رپورٹ نن شپږ میاشتې وروسته ښکاره کړې شوې چېرته چې دغه د نیویارک د ونډو منډه کې هم خپل ځان درج کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو اسلام آباد ته بوزو چرته چې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشري د سپریم کورټ مشر قاضي یا د سترې محکمې مشر قاضي کوله په دغه غونډه کې دغلته کې عدالت کې چې کومه مقدمه روانه وه هغه پاکستان پارلمان لخوا د 28م آئینی بدلون او بیا د آرمی اکټ یا پوځي قانون کې د بدلون کم بدلون شوی و. د پارلمان د لارې دغه په سپریم کورټ کې وکیلانو چیلنج کړی ده. د دې مقدمه شوی و. د مقدمې په وخت یو پخوانی قاضي حامد خان عدالت ته وویل چې د آئینی بدلون او پوځي قانون کې د تبدیلې په هکله خپل پارلمان کې هم تفصیلي بحث نه دی شوی او دا د بنیاد دی حکومت په خلاف ته تفصیل یې د اسلام آباد نه رابیا پیر پر رپورٹ کې ورو.
د ستر قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ د لاهور بار اسوسییشن د درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې په محل د درخواست گزار وکیل حمید خان وویل چې د یوشتم آئینی ترمیم د منظوري په محل په پارلیمان کې مناسب بحث پرې نه وسوي. د یوشتم آئین په ذریعه د آئین آرټیکل 2A او د بنیادی حقوقو آرټیکل 8 متاثر شوی دی. پارلیمان د آئین په بنیادی جوړښت کې د بدلون واک نه لري. حمید خان خپل په دلیلونو کې زیاته کړه چې عام وګړي په فوجي عدالتونو کې مقدمې د عدالت پر واک یو برید دی. دوی د عدالت څخه خواست وکړو چې یوشتم آئینی ترمیم دی د آئین د بنیادی ډانچې په ضد د ګرځولو وروسته کلادم وګرځول سي چې وروسته سر عدالت اټارنی جنرل د څلورو صوبو او د اسلام آباد اډوکیټ جنرلو ته نوټسونه جاري کړو او دوی د فروری په 12 نیټه عدالت ته راوغوښتو. د حمید خان د دغه درخواست په اړه د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ویلي دي چې د حمید خان په ستر عدالت کې درخواست دایرول د تحریک انصاف توغله پالیسی سرګندوي. بل پلو ته پاکستان بار کونسل د دغه آئینی ترمیم په ضد سباله په ټول هیواد کې د ټول هیواد د بار اسوسییشن سره په ګډه د توري ورځې د لمانځلو اعلان کړی دی. سرګند دی چې د فوجي عدالتونو جوړښت د تیر کال د 16 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول کې مخې ته راتلونکي د تراګرو د برید وروسته په تندې کې اخیستل سوی وه. په دغه برید کې د 144 ماشومانو په شمول 150 تنان وژل سوي وو. د دغه ترمیم په اړه که څه هم د پارلیمان څخه بهر ټولې سیاسي ډلې پر متفقه سوي وې، خو په پارلیمان کې دننه تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ووټینګ په عمل کې برخه نه واخیستې. د پارلیمان څخه د منظوري وروسته اوس د پوځ د مطبوعاتي څانګې د مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا وینا ده چې په ابتدایي توګه به په هیواد کې 9 فوجي عدالتونه جوړیږي چې پکې به په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې 3-3، په سند کې 2 او په بلوچستان کې 1 فوجي عدالت جوړ کړی سي. د دغه فوجي عدالتون لپاره به ټوله خرچه وفاقي حکومت ورکوي چې لپاره د ذریعو تر مخه په بنیادي توګه 10 کروڑ روپۍ ټاکل سوي دي. ذریعه وایي چې د دغه عدالتونو په عملي کولو کې به د دفاع، د کورونو چارو او د قانون وزارتونه اهم کردار لري. ولې چې د دفاع وزارت به د تراګرو مقدمې کورونو چارو وزارت ته لیږي چې وروسته به کورونو چارو وزارت د قانون په مرسته پرېکړه کوي چې کومې مقدمې فوجي او کومې سیول عدالتونو ته ولېږل سي. او سسکري قیادت په دې انتظار دي چې دغه وزارتونه زر تر زر خپلې معاملې هواري کړي چې مقدمې فوجي عدالتون ته ولېږل سي. خو د قانون د وزارت تر مخه د کورنیو چارو وزارت له اړخه تر اوسه دوی ته څوک مقدمې نه دي لېږل سوي. د مطبوعاتي معلوماتو تر مخه دا وخت شاوخوا 10,000 مشکوک تراګر امنیتي ادارو په واک کې دي چې پکې د 2,500 تعلق د پنجاب، د 230 تعلق د ګلګت بلتستان او د اسلام آباد، د 545 تعلق د سند، د 341 تعلق د بلوچستان او د نور شاوخوا د 6,000 څخه زیات د تعلق د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو سره دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل مقدمه شوې وه اوریدنه شوې وه په عدالت کې وکیلانو سبا د دغه قانون د پارلمان د لارې منظورېدو په خلاف باندې سبا ټول ملک تور ورځ منظرې ده. په دې حق لباندې به اسلام په لاهور کې د وکیلانو یو کنونشن یا یو غونډه هم کیږي. د پېښور های کورټ بار یا د پېښور های کورټ بار صدر یا وکیلانو د تنظیم مشر عیسا خان دی ورډیو ته ویلي چې دغه آئین دغه بدلون چې دی هغه د پاکستان په موجوده عدالتي نظام باندې ناباوري څرګندوي او دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. نور تفصیل یې د پېښور نه د دی ورډیو خبریال حمید الله پر رپورټ کې اورو.
لاهور ته دروانه دو وړاندې نوموړي ډیوی ریډیو ته وویل فوجي عدالتونه د هیواد په عدلیې د بې باورۍ ثبوت دی او وکیلان د منلو ته تیار نه دي.
یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې دا د عدلیې چې کوم یو خصوصیت دی دا غي مونږ ته جورسډیکشن وایو دا غي داري اختیار دی نو پاغې کې ډایرک لکه مداخلت شوی دی او دا زمونږ د آئین د اصل ډانچې خلاف دی. وکلا چری دا نه تسلیمای پاکستان بار کونسل چې دا د پاکستان د ټول نه لوی اداره دا وکلاو دا اعلان وکړو چې سبا خو مونږه لکه بلیک ډیم مناو په ټول پاکستان کې او دا ملټری کورټس چونکه دا د عین سره متصادم دي او دا په موجوده عدلیه باندې عدم اتحاد اظهار دي او په دې کې نور پټیشنز هم دي او زمونږ هم یو پټیشن روان دي ان شاء الله نیکسټ ډیټ ته دا فکس وی چې مونږه لکه احتجاج وکړو د قانون په دایره کې صرف فیصله او پاغي کې مخې کې نن پاکستان با کونسل هم دا فیصله کړی دی چې مونږ ضرورت پیښ شو نو څنګه چې د عدلیه به حالای د پاره یو تحریک چلے دی نو هغه قسمه تحریک هم چلے دی شي.
سباله د هیواد وکیلان د احتجاج په توګه تور روز منځي او په لاسونو باندې تور پټه تړي. د پېښور بار جنرال سیکرټري محمد ایاز خان وایي خبرداوی چې د پوځي عدالتونو پر ځای سیاسي او پوځي قیادت د موجوده عدلیه د کوي کولو د پاره یو ځای شوی وي.
دا کم 21 آئینی ترمیم شوی دی او کم پای کې ملټری کورټس د پاره کم امندمنټ شوی دی نو دا غي بابت سبا په لاهور کې چې دی هغه آل پاکستان لایر کنونشن راغبلل شوی دی. لہذا مونږ د دې هر څه قسمه کنسیکوئنسز کیږي مونږ به دا شي کو او د دې نه پس ان شاء الله تعالی زمونږ داون په خبر کې آل پاکستان لایر کنونشن د 21 ترمیم بابت راغور. ملټری کورټس غلط دی یا صحیح دی یا څه دی مونږ صرف دا وایو چې دا کم 21 آئینی ترمیم شوی دی. آیا دا د آئین هغه بیسیک کم شي دی دا غي صدا کنټرډکټ کوي کو نه کوي.
جمعیت علماء اسلام په زرمان علاوه د هیواد نور سیاسي ګوندونه د یوشتم آئینی بدلون او د هغې لاندې د پوځي عدالتونو په جوړولو یو وو. خو د دې ګوندونو ځینې سیاسي مشرانو ویلي وو د پوځي عدالتونو مرسته یې د وخت د ضرورت په مجبوریا کې کړې. د وړاندې نه د نیول شو جنگیالانو او د ترهګرې د کیسونو ترڅنګ د 14 دسمبر وروسته د لټونو په عملیاتو کې د نیول شو وزر شکمنو کسانو کیسونه امکان دی چې دغه پوځي عدالتونو ته یوړل شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د پاکستان عدالتي نظام په حق لباندې یو رپورټ تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان عسکري او حکومتي سیاسي حکمرانانو اکثره مشرانو دا خبرې کړې دي چې د پاکستان عدالت د لارې اکثره تندرو یا ترهګر چې دوی مشکوک ترهګر نیولې دي نو هغوی د پاکستان د عدالتي نظام د لارې بریالي شي کامیابیدو کې بریالي شي او همدغه عدالتي نظام کې بدلون پکار دی چې دیږي کې وکیلان او بیا خپل قاضیان هم یریږي چې ځنې مقدمو خپل فیصله نشي کولی. د دې لپاره په قانون کې بدلون آئین کې بدلون شو او اوس حکومت پوځي عدالتونه جوړ کړي دي. په اسلام آباد های کورټ کې 13 ورځ یو واقع شوه ده چرته چې د قاتل د پخوانی پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر چې خپل محافظ وژلی و ممتاز قادری د هغه په دفاع کې او د عدالت د قاتل هم ګرځولې دي ځکه چې د خپل ځان هغه وخت ډز یو کې او د گورنر یو وجلو نو ونیول شو خو د هغه ته سزا ورکول لپاره د مخالف وکیلان عدالت ته نه ورځي او د دې چې کله مقدمه 13 ورځ اسلام آباد های کورټ کې شوه و نو هغه وخت هم د پولیس نه زیات د په حق کې وکیلان راغون شوی وو. د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان پر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پنجاب وژل شوی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د مرګ سزا خلاف اپیل اورنی په وخت د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ کې د پولیسو نه زیات شمیره د ممتاز قادری وکیلانو و او یو شمیر خلکو عدالت نه بهر ممتاز قادری په حق کې نارې وهلې. کال 2011 کې چې کله پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا وژل شوی وو، نو وخت هم په زرګونو خلکو چې وکیلان هم پکې شامل وو ممتاز قادری کور ته تللی وو او د دوی فامیل ته به مبارکیان ورکولې. گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی په تور نیول شوې عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات او د دوی په حق کې بیان نه پس ممتاز قادری دوی وژلې وو. په جیل کې هم ممتاز قادری سره د پولیسو ډېر ښه سلوک روان دی او هلته هم دوی ته اجازه ده چې څه وایل او کول غواړي کولی شي. تیر ورځ د دوی مرګ سزا خلاف اسلام آباد اعلی محکمه کې اورنه شوې وه او نږدې نوي وکیلان د ممتاز قادری وکالت د پاره عدالت ته پیش شوي وو، چې پکې د لاهور های کورټ پخوانی مشر قاضي خواجه شریف په شمول نور ریټایرډ قاضیان هم شامل وو. د دوی یو وکیل عدالت نه بهر هم ممتاز قادری چې قاتل دی او سزا هم ورته شوې ده، دا غوی په حق کې تعریفي خبرې کړې دي.
اور آپ کے جذبوں کو سلام کہتا ہوں.
ماشاءاللہ
آج خدا خدا کر کے تین سال کے بعد غازی ممتاز عاشق رسول کی اپیل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے پیش ہوئی.
دوی د ممتاز قادری پلا و خلکو ستاینه کوي او قاتل د پاره د غازی ټک استعمالوي. د غشن عدالت کې ممتاز قادری په حق کې جمع شوی خلکو ناره هم وهلي دي. پام حالاتو کې دغه شان په عدالت کې یو مقدمه فریق په حق کې نارې وهل توهین عدالت وی، خو په دې اسلام آباد های کورټ هم غلې باتیں شوې دي. سمودا وړاندې اسلام آباد کې د سیول سوسایټي یا مدني ټولنې په جلسو کې دا غوښتنه بکیده چې سلمان تاثیر قاتل دې ته زندي کړی شي، خو مقدمه اورنې په وخت د سیول سوسایټي څوک نماینده موجود نه وو. د ممتاز قادری سزا خلاف اپیل په وخت د سیکورټی سخت ګامونه پورته کړی شوی وو، خو د دوی د حامیانو او وکیلانو شمیره مخامخ د هیڅ هم نه وو. مدوتی راپورټونه دا هم وایي چې دا سحکاري چې د یری لوجې سرکاري وکیلان هم ممتاز قادری خلاف عدالت ته نه پیش کېدل غواړي، ځکه تاریخونه غواړي. د نوړاندې چې کوم قاضي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه، هغه هم د یری خپل فامیر سره پاکستان نه بهر تللی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ډیفر ریډیو خبری خپرونې ته واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. ممتاز قادری چې عدالت قاتل د پخوانی پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې کې قاتل ګرځولې دی، کومه مقدمه چې کومه فیصله اورولې وه عدالت د هغه قاضي هم د پاکستان پرې خودلې دی. دې باندې به نور رپورټونه او څېړنې هم تاسو ته په راتلونکو ورځو کې وړاندې کوو. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمه، چرته چې د پاکستان پوز د تیر کال راهسې پوزي عملیات ضرب عزب او بیا خیبرون شروع کړی دي. ورسره ورسره په دغه سیمه کې د امریکا لخوا ډرون حملې هم کیږي. په دغه حملو کې یو شمېر مشکوک ترهګر وژل شوی دي. نن یو بل حمله په شوال سیمه کې شوې ده، چرته چې مختلف متضاد رپورټونه دي. دا وخت د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی موږ سره د سیمې نه په ټلیفون ملګری شوی دی. وروستۍ تفصیل د دوی نه پوښتو. عدنان صاحب، په خیر راغلی. ډیره مننه عدنان بیټنی، تاسو موږ سره ملګری شوی. درته وایي چې دا روسته پیخه او یا درون حمله چې په کومه علاقه کې شوې ده او د مرګ شو پلې په حق لباندې څومره معلومات راغلي دي تاسو ته؟
ارباب صاحب، کومه روسته لري کوم چې تر لاسه کیږي دا ویل کیږي په شوال سیمه کې دا درون حمله شوې ده او دغه په یو ګاډي باندې دوه توغندي داخلي دي او دغه اگزیکټ ځای چې کوم دی دا کونډې مندایي ورته وایي په دغه ځای کې یو ګاډي په نقشه کړی دی. چرواکي وایي چې دلته چې کوم امریکایي چې سوسی الوته کې دي په هغه یو ګاډي باندې دوه توغندي وداخل او هغه په نتیجه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبل اړېدلې ده او دا وایي چې په دې کې درې مکاني دي او درې خارجان دي او دا هم وایي چې دا د وسلوارو استعمال لاندې یو مرکز وو. خو دا نه معلومه شوې چې د خارجي چې کوم دي د دې تړاو د کوم هیواد سره یا نور چې کوم وزل کسان دي دا څومره مهمه کسان دي. تاسو په دا شوال سیمه چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 50 کیلومتره لرې سویل ویدیز یو پرتا سیمه ده. شمالي وزیرستان سره تیر کال راځي پوځي عملیات هم روان دي او الته چې کوم خلک ته هغه هم د کور سوي دي، نو الته خبر اعلان نشي ورته چې کله معلومات راوخلي او راغونډي کی او چې کوم معلومات مته راځي دغه یوازې دولتي چارواکو لخوا ترلاسه کیږي. شمالي وزیرستان چې کوم عملیات تر شوي کال راځي شروع دي، هغه په اړوند ویل کیږي چې شمالي وزیرستان میرالي او میرانشاه سیمه په شمول تر اتیا فیصد زیاته چې موږ حکومتي واد په ځای کړی شوی دي، د تخیل او شوال هغه سیمه دي چې الته پوځي عملیات روان دي او هغه خواته غزول شوی دي. تیر ورځ آی ایس پی آر ویلي و چې په تخیل خو او شاسي مخشي وسلوالو په پټو مرکزونو باندې د جنګي جاسونو او لیکټرونو بمبار تر سره کړی او هغه په نتیجه کې شپږ اویا پر وسلوال طالبان وژل شوی دي. دی وایي چې شمالي وزیرستان عملیاتو کې تر دې وخت پورې 2000 نه زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي او دغه شی په ځواب کې 200 امنیتي سرتیري چې دي هغه له منځه هم تللي دي. د عملیاتو له امله نږدې 100,000 نه زیات خلک بې کوره کړی دي چې دا وخت د خبر پښتونخوا بنو په شمول یو شمېر نور بندوبست چې موږ شي کډوالې ژوند تیروي او دوی سره د مرستندوی ادارو لخوا د مرستو کار هم روان دی.
ډېره مننه عدنان بیټنی صاحب، ډېره مهرباني تاسو دغه تفصیل زموږ اوریدونکو او موږ سره شریک کړ، ډېره مننه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د پاکستان پخوانی پوزي مشر جنرال پرویز مشرف چې دا وخت د یو شمیر مقدمو سره د قتل او د غداري د مقدمو سره مخامخ دی، هغه د پاکستان یو وتلې انګریزي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانی پوزي مشر جنرال کیانی چې دی هغه خپنیولې وو چې ځینې ګامونه پور تکلی، هغه په هغه باندې پخوانی پوزي مشر باندې یا ځینې نیوکه هم کړې دي. زموږ د ډیوی ریډیو خبريال په اسلام آباد نه ارشد حسین پر رپورٹ کې وای چې جنرال کیانی هر یو مخکینه جنرال راتلونکي جنرال خپل منتخب کوي او د هغه نمونه وزیر اعظم ته ورکوي. تفصیل یې سده درسته مرکه ارشد حسین نه اورو.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډانسر یو مرکه کې د فوج د پخوانی سرلخکر او صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ویناوا چې کله یو حکومت غیر فعال وي نو بیا د فوج سرلخکر ته ګام پورته کول پکار وي، او همداسې جنرال لاهل شریف وکړه. خو کېدی شي چې جنرال ریټایرډ پرویز کیانی د داسې کولو نه ډډه کوله او یریدو. د دا هم ویلي دي چې د جنرال ریټایرډ اشفاق پرویز کیانی د عہدې په میاد کې توسي د هغه ذاتی معاملې وا، ولې چې فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کول غوښتل خو د کیانی په دور کې په دغه عملیاتو کې تاخیر وشو، او د کیانی نه دا پوښتنه ضرور کېدل پکار دی چې هغه وخت د ترهګرو په ضد ولې عملیات ونه کړل. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو ماهر خاغلی بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای چې د مشرف دا خبره پر زیاده خو د پوځي عملیاتو نه شروع کولو وجوهات چې کوم مشرف خای د هغه د صحیح او غلط په حق لا سنشي ویلي.
بالکل صحیح ده خبره، خو پرویز مشرف صاحب هم دې په خپل جوړ کړ. پرویز مشرف صاحب په کار کې وایي چې ما غلطې کړې چې دا ما د فوج ته بلاک کړل کوجو دا نه بهتر کسان نو د پیجنده نه فوج خدا سره چې د پړم بزر ما دې وکړ او هغه د فوج
خاغلی صاد محمد خان زیاتوی دا نشی ویلی که هغه وخت په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوی وي نو نن به د ملک امنیتی صورتحال څنګه وو. خو د پاکستان خاوره داسې وسلوالو ته ورکول چرته چې هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي وو او هغوی به په پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې حمله کولی نو د دغه عملیاتو نه شروع کېدو هیڅ جواز نه وو.
پاکستان هر یو علاقه باندې عملداری قائمول هغه وخت حکومت کارو چې کوم د پیپل پارټي حکومت او دا داغی کارو او داغی دا پس پیکم دینا سو توی فوج یو انسٹرومنٹ پتار مالدگی استعمالو لیشتو چونکہ بزدہ فوج زیاد تر پخفلہ فیصلے کئی نو پکار چیر جانی سے فیصلہ کڑے وے او حکومت تیویلے وے مدنمان پکار چیر بیسے فیلی کلے وے
سرگند دیوی چی پا شمالی وزیرستان کی دپٹ ملکی او نڑیوال ترہگرو پزد دا پوزی عملیاتو شروع کولو لپارا پا پاکستان باندی دا نڑیوال رورولے او امریکی لخوا هم ډیر فشار وو خو د هغه وخت د پیپل ګون حکومت او پوزی استابلیشمنت په دا ویل چې دغه عملیات به دوی په خپل خوخه او مناسب وخت پیل کوي خو په وړاندې موده کې د حکومت مخالف ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دا انکشاف کړو چې د کال 2014 د انتخابات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت د فوج سرلخکر جنرال ریټایرډ اشفاق پرویز کیانی او د ترمنځ شوی ملاقات کې جنرال کیانی ویلو چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د کامیابی ډیر کم امکانات دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دانوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې یوارې بیا تاسو ته هرکلی وی. دا وخت واشنگتن ډی سی کې درجه حرارت په دوه موسم حال به توه منفی 2 ډیګری سینټی گریډ دی. په اسلام آباد کې 11 ډیګری سینټی گریډ دی. په پیښور کې 11 ډیګری سینټی گریډ دی او په کابل کې منفی 1 ډیګری سینټی گریډ دی. او ډومبه تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو جوړولو لانجمنې فیصلې په سر د وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه سپیناوی غوښته او ګرد پاکستان کې وکیلان وایي چې د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد به سبا توره ورځ مانځي.
یو وشتم ترمیم په بنیاد باندې دا د عدلیې ادارې اختیار دی نو په هغه کې ډایرکټ مداخلت شوی دی او دا زموږ د آئین د اصل ډانچې خلاف دی.
پاکستانی چارواکی وای شمالی وزیرستان کې یو تازه ډرون برید کې لګته لګ شپږ مشکوک ترهګر وژل شوی. رپورټونه وای تازه برید کې شوال کې د وستوالو مشکوک وستوالو ودانې په نخښه کړی شوی. او رپورټونه وای د توندلاري حزب الله ډلې د میزایل په یو حمله کې د اسرایلو یو پوزي کاروان په نخښه کړل شوی. اسرایل وای چې حمله کې مرګ ژوبل شوی خو تفصیل یې نه دی ورکړی.
אני מציע לראות מה קרה כאן, לא רחוק מהעיר שדרות, ברצועת עזה.
אוס אולנדי קודד די חברונו לנדיז. د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس ناصر الملک په مشرۍ درې کسیزه بین ته پوځي عدالتونو په حق له مرکزی او صوبایي حکومتونو ته نوټیس جاری کړی دی. د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره آئینی بدلون وکیلان د بنیادی حقونو په خلاف بلی. د وکیلانو د تنظیم غړي وای دوی به سبا لاهور کې رابلل شوی غونډه کې برخه اخلي ځکه چې دا آئینی بدلون د ملک عدالتي نظام باندې ناباوري څرګندوي. تیر ورځ اسلام آباد های کورټ کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې د اوریدنې په وخت قاتل ممتاز قادری د دفاع لپاره د نوینه زیات وکیلان عدالت تر ورغلی وو. یعنی شاهدان او پاکستانی مطبوعات وایي دا وکیلان په ټولګو کې ټول عدالت کې خواره واره موجود وو او د قاتل د دفاع لپاره عدالت ته ورغلي وکیلان د امنیت لپاره پرځای شوي امنیتي غړونه سیوا وو. ځینې رپورټونه وایي چې د پخوانی وژل شوي پخوانی پنجاب گورنر سلمان تاثیر په دفاع کې وکیلان عدالت ته لیري ورتلې هم نشي. مطبوعات زیاتوي چې د عدالت نه بهر لږ تر لږه 300 خلک هم د ممتاز قادری قاتل ممتاز قادری په حق کې نارې وهلې. د پاکستان بر ایوان یا سینټ کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي علاقي ژبو ته د قومي ژبو درجه ورکولو بل رد کړي. د عوامي نېشنل پارټي پارلماني غړي حاجي عادل میډیا ته وویل چې د پاکستان غټي سیاسي پارټي د خپل ذاتي ګټو لپاره د ملک علاقي ژبو ته د قومي ژبو درجه نه ورکوي. دا غوښتنې سو واره وړاندې هم پارلمان رد کړي دي. نن د پاکستان کړکېچ ځپلې صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې د خاروال یا میئر لپاره بوټونه وشو. د دغه بوټونو په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي ډاکټر کریم الله کاکړ اکثریت سره خاروال یا میئر منتخب شو. خوشاله زرش پګ سوا منتخب کونسلرانو د بلدیاتي انتخاباتو د اخیری پړاو کې برخه واخسته چې دغه عمل د ټولې صوبې 2 ډیر ځلو کې سرته ورسېدو. یونس بلوچ د دغه وټونو کې مرستيال خاروال منتخب شو. کلیم الله کاکر د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي په ګډه امیدوار وو. د مخالفه ائتلاف رحیم کاکر ته ماته ورکړه. او مطبوعات وایي وزیر اعظم نواز شریف د امریکني صدر باراک اوباما د هند سفر وروسته د هند لپاره د پاکستان سفیر عبدالباسط سره اسلام آباد کې لیدلی او یو وار بیا یې ویلي پاکستان د هند سره ښه اړیکې غواړي. خو تېره ورځ د خارجه چارو او کورنی امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امریکا او هند ترمنځ د جوهري توانایي لوزنامه د سیمې په ګټه نه ده او دې سره علاقه کې د طاقت طلبې توله کېدلی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسی جرګه وستایله چې د اتلسو کاندید وزیرانو له ډلې اتو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د افغانستان د ولسی جرګې استازو د نوې کابینې لپاره معرفي شوو وزیرانو ته د باور او نه باور رای نن ورکړې ده. د اسلامي ریاست ترهګر ډلې داعش لخوا نیول شوی جاپاني خبریال مور د خپل زوی د مرګ د دړکې وروسته ډېره یریدلې ده او د هیواد وزیر اعظم ته یې زارې کړې چې زر تر زره یې زوی را خلاص کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې په دې خبری خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو چې د سیمې او د نړۍ په حق لدی. اوس چې څنګه تاسو ته معلومه ده، د ډیوا ریډیو د خبری خبرونه یو مهمه برخه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وی، چرته چې د امریکې نړۍ او د پاکستان افغانستان د سیمې حالات چې کوم چاپ شوي وي، خبرونه رپورټونه چاپ شوي، هغه تفصیل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي. نن یې امریکا او د هند د تعلقاتو په حقله نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو اداریه تاسو لپاره تیار کړې ده، اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د جنوري په 26 تاریخ نوی ډیلی کې د هندوستان د یومي جمهوریت په مناسبت کې دونکو دستورو کې د امریکې د صدر د باراک اوباما د خصوصي میلمه په حیثیت د شریکېدو له سببه د دغو دستورو اهمیت نور ډیر زیات شو. د صدر باراک اوباما د هندوستان د درې ورځنۍ دورې په بابلا تر اوسه پورې الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا باندې ډیر څه ویلې شوي او لیکلې شوي دي. خو نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر یو اداریه د هندوستان او امریکې په تعلقاتو کې د یو نوي باب د سرخط لاندې لیکلی ده. د ادارې په سر کې لیکلی شوی دی چې د هندوستان او د امریکې ترمنځ د خوږو تعلقاتو یو سبب د دواړو ملکونو د مشرانو یعنی د صدر اوباما او د وزیر اعظم نریندر مودي خپلو کې ټینګه یارانه ده. صدر اوباما د امریکې ډومبه صدر دی چې د هندوستان د جمهوریت په کلیزه دستورو کې شامل شو. د دواړو ملکونو مشران د خپل اقتصادیاتو د غزولو او په ایشیا کې د چین په ډاډه زړه د خپل غزولو په مخنیوي کولو خپلو کې متفق شوي دي. په داسې حالاتو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د ملګرتیا امکانات ډیر زیات دي. د دواړو ملکونو خلکو د صدر اوباما دورې ته د تجارت توانایي او په خصوصي توګه د ډیر مدیراسي د امریکې لخوا هندوستان ته د غیر فوزي مقصدونو لپاره د ایټمی توانایي ورکولو په باب له شوې لوزنامې عملي کولو ته نیولې وي. خو کله چې صدر اوباما او ښاغلی نریندر مودي خپلو کې خبرو ته کیناستل، نړومبه درې پاوه وخت په چین خبری اترې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي چې چین سره د هندوستان تعلقات په شکونو او تربګنې مشهور دي، خو باوجود د دې هندوستان په خپل آزاد خارجه پالیسۍ کاربند پاتې شوی دی او د چین خلاف د یو شریک محاذ جوړولو لپاره د امریکای کوششونه بارداره کېدو ته نه دی پریښودي. خو اوس په هندوستان کې د نریندر مودي په شکل کې د نوي قیادت پر اتلو هندوستان سره د چین ورځپزیاتی اقتصادي او فوزي طاقت لوی فکر ملکړی دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په موجوده حالاتو کې د چین په بابلا د زړې لارې په پریښودو او د یوې نوې لارې په اختیارولو ډیر تلوسه کې دی. د سویلي چین د سمندر په سر د چین خپلو گاونډیانو سره په راپورته اختلافاتو کې په چین د بدو ویلو د پاره صدر اوباما سره په یو شریک بیان د سخت هم وکړو. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاته چې چین د صدر اوباما د هندوستان په دوره ډیر خوشاله نه دی او د یو خوشی ابس دوره بللی ده. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې صدر اوباما د هندستان په خپل دوره کې تجارتي معاملو کې سډیر از لپورې غوسه اون کړې شو. امریکایان د خاغلی نریندر مودی د سړو اقتصادي اصلاحاتو نه زرمات دي. دین علاوه صدر اوباما هندستان نه وتو سره سره هندستان کې د بشري حقوقو ذکر هم وکړو. د دنه په ورځ هندستان کې خپل یو تقریر کې هندستان ته په سختو ټکو کې د جینکو او د ښځو د حقونو د تحفظ کولو، د انساني سمګلینګ او د غلامۍ د مخنیوي کولو، مذهبي او نسلي زغم او برداشت له د ودی ورکولو او ظلمولو د اختیار ورکولو وینا وکړه. خود صدر اوباما د ذکر کړې شو د ټولو خبرو په صحیح طریقه د پورا کولو په لار کې د نریندر مودی قام پرستا او تندروا ملګری هندوان لوی خند دي، او کده دې نسل پرستا او تندروا هندوانو د لاسه هندستان فرقیز تقسیم او خون خرابي سره مخ پاتې شي، نو هندستان نه د یو عظیم اقتصادي ملک جوړولو د وزیر اعظم نریندر مودی ټولي منسوبې با شنډې په شنډې پاتې شي.
کو استاذ پام راګرځو منځنی ختیځ ته، چرته چې په رستو کې د اسرائیل په پوزی کنوای باندې د حزب الله ډلې لخوا لبنان نه حمله او راکټ گزار شوې دي. د اسرائیل پوز وای چې د دوی یو ګاډې پوزی ګاډې لګېدلې دي، او بیا په جواب کې دوی هم لبنان طرف ته ځنې بمباره کړی دی. د پوسټ په وینا، د اسرائیل د پوسټ په وینا، دوی هوایی بمباری او ځینې ځمکني ګامونه پورته کړی دي. په دې حقله نور تفصیل په یو رپورت کې زموږ همکارا ماهوی چلیل نه اورو.
د دې حملې ذمہواری حزب الله قبول کړي. دوی خپلې بیانیې کې ویلي دي چې د شهیدانو بریګیډ کونیټرا دا حمله د ورځې 15 منټه د پاسه یو لس بجې تر سره کړي. د پوسټ په کانوای باندې د لومړی برید نږدې یوې ګنټې وروسته په سرحدي سیمه کې او د اسرائیلي کنټرول لاندې ګولان هایټس نومي سیمه کې په اسرائیلي پوځ یو شمېر مارټر ګولې اداغلې شوې، خو په کیسه مرګ ژوبله نه ده شوې. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دوی د حملې ته په جواب کې په لبنان کې د حزب الله مرکزونو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ترسره کړي، او زیاته کړې ده چې د دوی پر ضد به نور ګامونه هم اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه یا آی ډی ایف دی پی خو ته جواب وایي، او دا چې مونږ به ترهګرو ته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د اولس ژوند او امنیت ته خطر جوړ شي، او مونږ په دې ښه خبر یو چې څوک هم مونږ چیلنج کوي نو هغه ته به څنګه جواب ورکوو.
دی هر هغه چاته وایي چې په شمالي پوله باندې دوی په نقشه کوي. دی وایي په غزه پټۍ کې صدروت نومې شار سره نږدې چې څه وسو هغې ته بیا کتنه دي وکړي، چې پکې حماس ته د خپل جوړېدو له وخته راهیسې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی.
د اسرائیلي پوځ لپاره ویاند لیفټیننټ کرنل پیټر لرنر د پیښو ته په شمالي سرحد باندې سخت تاوتریخوالی ویلې دي، او د صورتحال جایزه اخیستو لپاره پوځي مشرانو لیده کاته وکړه. د قومي خبري ایجنسۍ تر مخه وختي ماخام پورې دواړو خواوو د یو بل پر ضد د راکټي بریدونو او ګولباري کولو سلسله جاري ساتلې وه. د سویلي لبنان کې عیني شاهدینو ویلي دي چې اسرائیل لخوا ګولبارود د دوی خوا ته غورځېدلي. د لبنان خبری چینل ال میادین لخوا رپورٹ شوی چې خواوشه اته اسرائیلی راکټي په سویلي لبنان غورځېدلې. د لبنان خبری ایجنسی دی نېشنل نیوز ویلي دي چې د سویلي لبنان اباسیه نومي کلی باندې اسرائیلی ګولباره کې په پوله باندې د ملګری ملتونو امن ساتونکو پوز یو هسپانوي عسكر جوبل شوې دي. خو د حزب الله المنار خبری چینل وایي چې دا هسپانوي پوزي وجلې شوې. نېشنل نیوز ایجنسی دا هم وایي چې د حزب الله لخوا په پوزي کانوای تر سره شوې لومړی برید کې یو اسرائیلی پوزي نیول شوې هم دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې د دوی کوم عسكر بې درک نه دي. د اسرائیلی پوځ یو پخوانی د عملیاتو مشر ریټایرډ میجر جنرال اسرائیل زیوی ویلي دي چې کچېرې مرګ جوبلا زیاته شوې وي نو تاوتریخوالی سیوا کې دي شي.
په داسې جګړه کې چې یو دشمن غواړي بل دشمن ستړی کې، په هغه کې پیښې ډېر اهمیت لري. دا داسې جګړه وي چې ته به پکې هرې پیښې وروسته فیصله کوې چې څنګه جواب به ورته ورکوې، په خاصه توګه په داسې حالاتو کې چې ته کوشش کوې چې جګړه څنګه کابو وساتې او جګړه تونده هم نسی.
حزب الله چا چې کال 2006 کې د اسرائیل پر ضد یوې میاشتې پورې جګړه کړې وه، اوس په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت لخوا نه جنګیږي. په ګولان هایټس کې اوسیدونکو یو پخوانی کمانډر کوبی ماران ویلي دي چې اسرائیل او حزب الله دواړه د خپل ترمنځ یوې بلې جګړې نه ډډه کوي، خو جګړه کېدل ناممکنه نه ده. د شروع پورز بریت په شیبا فارمز نومي سیمه کې ترسره شوه. د علاقې ته په اسرائیل کې د ډوف غر ویل کیږي. لبنان غنی چې د سیمه باندې اسرائیل قبضه کړی ده او شام هم په دې داوه کوي. اسرائیل په دې سیمه باندې کال 1988 کې قبضه کړې وه او وروسته یې دا سیمه په اسرائیل کې شامل کړه، خو ملګري ملتونو دا ګام نه دی تسلیم کړی.
اوریدونکو ډیوا ریډیو سره اوسه تاسو په کوټه نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور هغه رپورټ نه خبرو چې کوټه کې میر یاسر خاروال منتخب شوه دی. دغه تفصیلی رپورټ په هم تاسو ته وړاندې کوو، خو ډومبه تاسو پام راګرځو کابل ته چرته چې سوشي به وړاندې مونږ د ډیوا ریډیو خبریال کمال سعادت نن دغه تفصیل پوښتلی وو چې د افغانستان ولسی جرګې څومره کسان څومره کاندیدان ته د باور رای ورکړی ده او کم کسانو ته د نه باور رای ورکړی ده. تفصیل یې د کمال سعادت نه اورو.
لمړی خو باید دا ووایم چې نن ولسی جرګې ته د ملي امنیت د رئیس په ګډون 13 وزیران چې دی هغه د اعتماد رای د اخیستنې لپاره هغوی ته وتونه واچول شول. باید یادونه وکړم چې په ولسی جرګه کې ټول ټال 243 وکیلان چې دی هغه حاضر وو او هر یو وزیر باید 50 جمع یو په دې معنا چې 121 وتونه باید اخیستي وای. خو په دې کې لسو وزیرانو نه کړای شول چې د اعتماد رای یا وتونه واخلي او اته تنه چې دی د رئیس په ګډون هغه سره نه نفره دا بریالي شول. په دې کې فیروز الدین فیروز چې د عامې روغتیا وزارت لپاره کاندید وو 100 وتونه واخیستل، 450 رد وو، دای بریالی شو. د عبدالله نفر دی د بهرنی چارو وزارت لپاره صلاح الدین ربانی 150 وتونه واخیستل، 100 رد وو، دام د عبدالله کس دی بریالی دی. نور الحق ارومی د کورنۍ چارو وزارت لپاره 101 د تایید وتونه 90 نه تایید رپورټ وتونه واخیستل، دا هم بریالی شو، د عبدالله کس دی. سردار محمد اوغلی د اقتصاد وزارت لپاره کاندید و د 104 د تایید، 103 د نه تایید وتونه واخیستل، د عبدالله نفر دی ناکام دی. شیر محمد کریمی 90 د تایید، 112 د رد وتونه واخیستل، د اشرف غنی نفر دی ناکام دی. دی وزارت دفاع لپاره کاندید و اقلیل حکیمی د مالیه وزارت لپاره چې کاندید و 123 وتونه واخیستل، په دې کې د شپږ تایید رد وتونه و، د اکبر یلای دی، د اشرف غنی کس دی. همداشان خاطر افغان د لوړو زده کړو وزارت لپاره چې کاندید و یو بیا د تایید وتونه 116 د رد وتونه واخیستل، ناکامه شوه، د اشرف غنی طرفدار وه. مخابرات وزارت لپاره کاندید برنا کریمی 150 د 115 د تایید، 26 د نه تایید وتونه واخیستل، ناکام دی، د عبدالله نفر دی. سید حسین عالمی بلخی د شهیدانو او کډوالو وزارت لپاره 104 د وتونه د تایید، 95 د رد وتونه واخیستل، بریالی دی، د عبدالله کس دی. د فائدمه وزارت لپاره کاندید عباس بصیر 50 د تایید وتونه واخیستل، 115 د رد وتونه واخیستل، د اشرف غنی نفر دی، ناکام دی. د کلو پراختیا وزارت لپاره نصیر احمد دورنی 115 د تایید وتونه، 100 د رد وتونه واخیستل، بریالی دی، او د اشرف غنی کس دی. همداشان د اوبو او برښنا وزارت لپاره عبدالرحمن صلیحی 106 د تایید او 114 وتونه واخیستل، ناکام دی، د عبدالله نفر دی. محمد دین قمر الدین شینوار 106 د تایید، 102 د رد وتونه واخیستل، د اشرف غنی نفر دی، ناکام دی. دی د سرحدونو قبیلو چارو وزارت لپاره کاندید وو. فیض محمد عثماني د حج اوقاف وزارت لپاره کاندید وو، 116 د تایید وتونه واخیستل، 15 رد وتونه واخیستل، دی کامیاب دی، د عبدالله نفر دی. فیض الله زکی د ترانسپورت وزارت لپاره کاندید وو، 1 د تایید وتونه واخیستل، او نور د نه تایید وتونه واخیستل، ناکام دی، د اشرف غنی نفر دی. سردار محمد رحیمی 111 د تایید، 102 د رد وتونه واخیستل، د عبدالله نفر دی، ناکام دی. محمد ګل زلمی یونیسی 90 د تایید، 113 د نه تایید وتونه واخیستل، ناکام دی، د عبدالله نفر دی. او د ملي امنیت د ریاست لپاره کاندید احمد الله نبیل چې بي طرفه دی، 104 وتونه د تایید او 50 وتونه د نه تایید واخیستل دا هم ملي امنیت ریاست ته بریالی شو. نو باید یادونه وکړم چې په دې کې ډیری طرفداران ناکام وزیران چې دي هغه د اشرف غنی دي. خو اشرف غنی په خپلو خبرو کې د دفتر نه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده هغه په دې باندې خوښي وښودله. خو عبدالله وایي چې باید د وکیلانو نورو وزیرانو ته هم د تایید رایې ورکړي وای دوی کمیت کړي وه. باید بله یادونه دا وکړم چې سبا ته د پارلمان رخصتي شوه دوی به د ژمې په رخصتۍ باندې درومي.
کمال صاحب کلن شان مراته تفصیل شریک کړه چې څه رائے سرګندېږي کومه خبره کیږي چې کاندیدان رد شوي دي یا بریالي شوي دي؟
نو اکثر د اشرف غنی کسان چې دی هغه ناکام دی. عبدالله کسان چې دی هغه بریالي دي. په دې کې شپږ نو اته نور اوه نور وزیران چې دی هغه به د رخصتۍ نه وروسته پارلمان ته راځي. هغه به معلومیږي چې په دې لومړي پړاو کې وځي کنه. د حکومت دا خبره وکړه چې د کوم وزارتونو دپاره چې کوم وزیران ناکام شول هغه به ډېر زر د نور وزیران به ډېر زر د اعتماد رایې د اخیستنې دپاره ولسي جرګې ته ورمرسي کړي. دلته چې کومې خبرې کیږي هغه داسې دی چې دلته اوس په افغانستان کې د سیاست چلیږي. ډېر قوي سیاست په پارلمان کې وچلول شو او د عبدالله پلویان چې وو هغې ځکه ډېر خپل کسان بریالي کړل چې هغې وکیلانو سره ډېرې لیدنې کتنې کړې وې او په پارلمان کې زور هم ډېر دی.
صحیح شو. ډېره مننه کمال سادات صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړ. ډېره مهرباني.
آباد اوسئ.
دا وایس اف امریکا ټیوا رادیو ده.
ګرانو اوریدونکو په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې دغه غوښتنه وه چې کونسلرانو او بیا د میر انتخاب یا ښاروال انتخاب وشي. نن د دغه انتخابات یا دغه بوټونه سرته رسیدلی دي او په دغه بوټونو په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي ډاکټر کریم الله کاکړ اکثریت سره ښاروال یا میر د کوټه منتخب شوی دی. ډاکټر کلیم الله کاکړ صاحب چې د مسلم لیگ نواز پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ په ګډه امیدوار وو. د دغه انتخاب په حق له نور تفصیل د کوټه نه د ډیوا ریډیو خبريال حمید سمسور پر رپورت کې اورو.
په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د آخري پړاو لپاره کونسلرانو نن سوګان پورته کړی. د دغه ټول ټاکنو د څلورم پړاو لپاره د کوټې په جنا تالار او د کوټې د مرستیال کمشنر په دوتر کې د لوز د مراسمو د دستوري لپاره انتظامات سوي وو. د کوټ ښار د میټروپولیټن شپوژاتیا او د ځلی کونسل یو سلسله ویس کونسلرانو د کوټې مایر یا د ښاروالي ښاروال او د مرستیال مایر لپاره او دغه ډول په صوبه کې د څلور میونسپل کارپوریشن پشین چمن تربت خوزدار د درې پنځوس میونسپل کمیټیانو او د دو دیر سیلو د چرمین د مرستیال چرمین لپاره ټاکنې وسولې. په کوټه کې د میټروپولیټن د رای اچولو مرکزونو شاوخوا ټولې لارې تړل سوي وې. تر دوه نیم سوه زیات ملیشیا قواوې پولیس او بلوچستان کانسټبلري ګمارل سوي وو. د صوبې په دغو بلدیاتي انتخاباتو کې دوه سوه دو دیر ښځې کونسلرانې هم ټاکل سوي دي. یو سل دو پنځوس چوکۍ تر اوس مهاله پورې خالي دي. دغه ډول د لږکیو لپاره اووه سوه څلوېښت ځانګړي څوکۍ وې. په دوی کې هم پنځه سوه څوارلس خالي دي. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي څانګه وایي چې دا د کلیوالو سیمو دي، هلته لږکي موجود نه دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مکران ډیویژن کې د اووه سوه څلېرویس کونسلرانو پر چوکۍ باندې هیڅ یو کاندید مخې ته نه دی راغلی. دالته بلوچ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. د کامې او د صوبایي اسمبلۍ په عامه انتخاباتو کې دالته په دغه سیمه کې ډېرې کمیرایي کارول سوي وې. د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایې کارول کېږي. په بلوچستان کې نېشنل پارټۍ، بی ان پی منګل، مسلم لیگ نون، جمعیت پی، جمعیت نظریاتي، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بریالي سوي دي. تحریک انصاف، مسلم لیگ کاپ، عوامي نېشنل پارټۍ او پیپلز پارټۍ په ډېره کمه کچه باندې مخته راغلې ده. د بلوچستان په ګډ ائتلافي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او مسلم لیگ نون د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ګډ اتحاد جوړ کړی دی. هم له دغه کبله دوی په بلدیاتي ادارو کې پر زیات شمېر چوکۍ باندې بریالي سوي دي. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو موده په 2010 کې پای ته رسیدلې ده. لاغره په دې خوا د پاکستان په نورو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټول ټاکنې نه دي سوي. بلوچستان لومړی صوبه ده چې دلته بلدیاتی انتخابات د یو کال د مودې پس اوس دا بشپړ شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټا.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
او سولاندې کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د پناګزینو په باب له ملګرو ملتونو د های کمیشن وینا ده چې دا وخت په دنیا کې 15 کروڑ خلک د جنگونو او د شر فساد د لاسه د خپل کورونو نه بې کور شوي دي. د دویم عالمی جنگ نه پس د شر فساد د لاسه د خپل کورونو په پریخودو دا د ټولو نه لوی شمیر خلک دي. څنګه څنګه چې نوې جنگ جګړې سر راپورته کوي، زړې تنازې بیا تازه کیږي او وړې جګړې لوی شکل اختیاري، هغه شان زیات نه زیات عام خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور کیږي. دې قسم حالاتو حقیقي شکل تیر کال هغه وخت اختیار کو کله چې عراق، شام او د بحیره روم په سیمو کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک ISIL د عراق او د شام په ځینو برخو کې د ویرې ترهې حالات په خلکو اوتپل. په سودان کې اولسی جنگونه سر دوباره توده شول او په وستی افریقایي جمهوریه کې خلک په شر فساد کې گیر شول. د آبادای پناګزینو او د کډوالو په بابله د امریکي نائب خارجه وزیر ان سي ریچرډ په یو بیان کې ویلي دي چې دا تنازع د بین الاقوامي شریک سوچ او د روایتي سفارتکارۍ په ذریعه د اوارولو د کوره وتی دي. امریکي د دې حالاتو د چټک مخنیوي په غرض پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن، د خوراک د عالمی پروګرام، یونیسف، د نورو غنو امدادي ادارو، غیر سرکاري تنظیمونو او د نورو حکومتونو سره په شریکه لوی منډه کړې ده. امریکي تیر کال دې مقصد لګړ د نړۍ کې د شپږو ارب ډالرو د مانیت د انساني خواخوږۍ امداد ورکړې ده. دومره امداد تر اوسه پورې یو ملک هم نه دی ورکړې. زمونږ مقصد دا دی چې دا ځپلي خلک صرف ژوندي پاتې نه شي، بلکې د دوی په راپورته کېدو او خیراده کولو کې د دوی امداد وکړی شي. په دې سبب مونږ د پناګزینو د سپیرو ورځو د سمولو دپاره خپلو ملګرو سره په شریکه کار کوو. په دوی کې زیات خلک د تیرو 20 کالو نه هم د زیاتې مودې راسي د خپل ملک نه بهر په نورو ملکونو کې پراته دي. مونږ د دوی د سوکالۍ په خاطر دوی له د کسب، هنر او تکنیکی زده کړه ورکو او د وړو کاروبارونو ترقیاتي پروګرامونه ورله تیارو. مونږ نه یوازې د پناګزینو نیغ په نیغه امداد کوو، ولې د هغو ملکونو لاسګیرنه هم کوو چې یو جنگ ځپلي ګاونډي ملک نه تښتیدلي خلک په خپله خاوره اوسېدو ته پریښودې دي. مونږ دوی له دغو ملکونو کې سکولونه او شفاخانې جوړو. امریکا د پناګزینو د سر دوباره آبادولو د کارونو یو سرپنچ ملک دی او په زرګونو پناګزین به دې لړکې د امریکې په خاوره یقینا چې د خپل نوي ژوند شروعات کوي. نائب خارجه وزیر ان سي ریچرډ د خپل بیان په اخر کې وایي چې مونږ په ټوله دنیا کې د جنگ ځپلو خلکو سپیرو ورځو ته د دنیا د پام راګرځولو د پاره سفارتکاري کوو او په دې کار پیسې هم خرج کوو چې دا شان د دوی بهتر حفاظت وشي او د بشري حقوقو تحفظ هم په بهتر ډول وشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کیږئ. زموږ د ډیوه ریډیو خپرونه لا جاری دي. څو شیبو کې به زموږ همکار سردار علي ټکر سټوډیو ته راسي. غزل په پروګرام کې به تاسو سره خبرې اترې کوي او اوریدل یې مه هیروئ. د دې سره سره تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونه په ویب سایټ باندې هم نیخ په نیغه اوریدی شئ. تاسو هلته کې ګس طرف ته چې په ویب پاڼه کولو کې نو ژوندۍ خپرونه یا لایف ډیوا هغه کلیک کړئ، نو تاسو ته به یو سټریم یو آډیو هغه کولو شي په پلیئر کې، او تاسو نیخ په نیغه خپرونه اوریدی شئ. په هغه کې بر اثر کې ته چې لاړ شئ نو ریډیو او ټی وی یو نمونه لیکلی شوی دی، هغه کې تاسو زاړه پروګرامونه د ریډیو او ټی وی هم اوریدی شئ. د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې هم خپلې پاڼې دي، او دغه پاڼو ته تاسو وتلی شئ، خپل پروګرام کې معلومات او خپل پوښتنې شریکولی شئ. ډیوه ریډیو په یوازې په فیسبوک او په ویب پاڼه نه ده، بلکې په ټویټر باندې هم تاسو ته تازه او کم تازه معلومات وي، خبرونه وي، مرکې وي یا نور څه د ژوند د هرې برخې سره تعلق لري، دغه معلومات نیغ په نیغه او په فوري توګه په لنډ وخت کې د ټویټر د لارې هم اوریدونکو تاسو ته رسي. نو ډیوه ریډیو په ټویټر باندې هم تاسو فالو کولی شئ. ډیوه ریډیو سره سوشي بو کې تاسو ته د خبرونو لنډیز یو واري بیا وړاندې کوم.